قدرمنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکو واوري چې د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ دوو کاندیدانو پرون په خپلو کې کتلي ده چې په کوم موضوعاتو یې بحث کړی. دا په همدې خبرونه کې پرې ریپورت لرو. په اوکراین کې د نسکور شوي مالیزیایي الوتکې په اړه وروستي معلومات ورسره شریکوو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. صفي الله سنګزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپل کمیسن وی نن شنبه د هغو ټیمونو شمیر 500 درسوي چې د رايو تفتیش پر مخ بیای. د هلمند چارواکي وی د دولت هغه وسلوال مخالفان به چې په سنگین کې له افغان ځوکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي دا توانونه لري چې کندهار ولایت مخه او هغه ولایت نه امن کړي. او نړیوال قدرتونه او ایران سره شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلور نورو میاشتو لپاره وغځوي. سرکې د افغانستان خبرونه. د انتخاباتو خپلو کمیسن وایي نن شنبه د خپلو هغو ټیمونو شمیر 500 ته رسوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. تر دې مخکې شاوخوا 150 ټیمونو چې په دوو شفټونو کې کار کوو دغه پروسه پر مخ بیوله. د انتخاباتو خپلو کمیسن وایاند نور محمد نور ازادي رډیو ته وویل هیله مند چې په ټاکل شوي درې اونیو کې به ټولې 8 میلیون رایې تفتیش شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلو ټیمونو ته پراختیا ورکړي، یعنی زیات به کړي. البته دغه دېرش ټیمونه به 500 ته ورسیږي چې په مجموع کې په دوو شفتو کې به 100 ټیمونه کار ترسره کړي. ولې پلان چې ترتیب شوی دی دوه ویشت یا درویشتو ورځو کې چې هغه به کاري ورځې دي، یعنی پرته د رخصتۍ ورځو څخه دا پروسه د بشپړېدو امکان شته دی.
د سنتقادونو کې چې د رايو د تفتیش پروسه چې د پنځمې پر سپیل شوې اورو پر مخ سید پنځمې پر از د 200 صندوقونو رايي تفتیش شوې دي چې د جمعې پر سمره رايي تفتیش شوې خاينن رسنیو ته معلومات ورکړل شي. د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان به چې په سنگین کې له افغان ځوکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي دا توانونه لري چې کندهار ولایت مخه کړي او هغه ولایت نه امن کړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه خولې و چې ښایي ګڼ وسلوال له سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ته ووړي او دغه ولایت نه امن کړي. خو د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي د دولت وسلوال مخالفان چې په سنگین ولسوالۍ کې زیات تلفات ورکړي دا توانونه لري چې کندهار ته لاړ شي او هغه ولایت نه امن کړي.
سنگین ولسوالی و استراتیژیک سیمه ده. دوی خپل هغه هدف چې غوښتي خپل هدف ته ورسیږي په اساس باندې دوی ونه توانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. وسلوال مخالفین به کچېرې داسې بل استراتیژیک ولایت کې هم داسې ځای وي لکه سنگین ولسوالی امکان لري، او کچېرې په نوي پوسټ کې هیڅکله هم ځکه چې په دې ځای کې هم دوی ډېر تلفات ولیدل، حتی په نیمایي کې چې به بیرته د دې ساحو څخه دوی نیولی.
شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي په سلګونو وسلوالو چې ډېری بهرنیانو پر دې ولسوالۍ برید وکړ، کله چې هلته له ماتې سره مخامخ شول خپل بریدونه نورو شمالي ولسوالۍ ته وغځول. د هلمند چارواکي وایي دغه وسلوال په نورو ولسوالۍ کې مات شوي، یوازې په سنگین کې لږ مقاومت کوي. په افغانستان کې ډیرا چکی سرتیرو له خپل ولسمشر څخه د دوی د ملاتړ په خاطر مننه وکړه. د چک جمهوریت هغه سرتیری چې د ناټو په چوکاټ کې په بوګرام پوزي اډه کې دنده پر مخ بي، په یو لیک کې له خپل ولسمشر میلوس زیمان مننه وکړه چې د 15 چکی سرتیرو تر بجل کې دوه ورسته په افغانستان کې له خپل ډیرا چکی سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د چک جمهوریت 15 سرتیری تیر ورسې شنبه بوګرام ته نږدې په وزن مرګ بریټ کې وژل شو. او زیمبابوی پرون د کرکټ په یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سره 223 منډې وکړي. زیمبابوی وتوانید په څلورو وکټو سره 228 منډې وکړي. دغه ټیم په شپږ څلوېښتمه ور کې یوازې څلور لوبغاړي او یو ټاکل شوی هدف پوره کړ. د زیمبابوی تکړه لوبغاړي شین ویلیامز په 15 توپونو او 20 منډې وکړي چې د خپل ټیم په بریا کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان لوري هم محمد نبی او سمیع الله شینواری دواړو خپل نیمه سلیزې پوره کړې وي. هی ودونه بعد دوی منړې والی ورځنی مسابقه دی یک شمې پورې ستر سره کړی. لاندې د میروست د سیمه ونړې خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی نړیوال قدرتونه او ایران سره شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلور نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دوی به د ایران څخه کم 3 میلیارد ډالر کنګل شوی پانګه له کنګلو باسي. د نوي توافق د رامنځته کولو لپاره ضرب الاجل د جولای 6 نیټه او خداسي اوازې شته چې وایي ضرب الاجل په غځولو به سلا وشي. په ویانا کې له خبرو تر وروسته د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډه اعلامیه کې ویلي پر ځینو اصلي مسئلو لا هم د پام وړ اختلاف شته چې نور وخت او نوره هڅه غواړي. سپینې ماڼۍ په یوې جلا اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د مودي غزول ځکه ضروري و چې واشنگتن به له یو جامع پریکړه لیک چې پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني. جین ساکي وایي
Our team is on the ground in Vienna talking
زموږ پلاوی په ویانا کې موجود دی او د دې لپاره چې د مودي غزول په څنګه ویل ایران سره خبرې کوي. د پام وړ پرمختګ شو او ډیر کار باید وشي. موږ له خپلو شریکانو او ایران سره مختلف امکانات تر بحث لاندې نیسو. د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ایران د یو شمېر پیسو د آزادولو خبر ورکړی و، خو ویلي و چې پر ایران بندیزونه لا هم په جدیت روان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن منځني ختیځ ته ځي څو په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال جیفري فلیټمن د اعلان د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه استرالي غونډه کې وکړ چې د غزې په اړه جوړه شوې وه. فلیټمن د امنیت شورا ته وویل د بیړنیو او ارتیا وړ بشري هڅو د بریالیتوب لپاره اوربند ضروری دی. روغتیایي کارکوونکي وایي د پنځمې پروسې په زرګونو اسرائیلي پوځیان غزې ته واوښتل، اته څلوېښت فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل وایي د عملیاتو هدف یې د حماس د توغندیو د ویشتلو وړتیا او تر ځمکې لاندې تونلونو له منځه وړل دي. د جولای د اتمې نیټې راهیسې چې اسرائیلو په غزه کې پر حماس هوایي بریدونه پیل کړل، تر اوسه 209 فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد یې د کړکیچ د نور زیاتېدونکي خطر او نورو بېګناه کسانو د ممکنه وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. د یوکرين دفاع وزیر د دې هیواد ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ویلي چې دولتي ځواکونه د لوهانسک ښار جنوب ختیځې برخې بیرته نیولې دي. د یوکرين د جمهوري ریاست پر وی پاڼه پرونی خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یوکرين دفاع وزیر والری هیلیټي ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ویل چې د یوکرين وسلوالو ځواکونه د یوکرين د ختیځ ښار لوهانسک جنوب ختیځې برخې نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې د یوکرين پوځیانو د لوهانسک هوایي ډګر محاصره کړی دی. راپورونه وایي د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې لوهانسک کې دولتي پوځیان او روس پلاوه یاغیانو ډزې تبادله کړې دي. ځای چارواکي وایي په تېرو دوو ورځو کې د توغندیو په ډزو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. دا چې دا توغندي چا ویشتلي په اړه عزت او نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. او راپورونه وایي د یوکرین په ختیځ کې د روس پلاوه بلتون غوښتونکو یو مهم غړي دنیس پوشیلین استعفا ورکړه. پوشیلین د دونیتسک په خپل سر اعلان شوي جمهوریت کې د عالي شورا مشر و. د پوشیلین مرستیال ولادیمیر ماکوویچ پرون وویل چې پوشیلین د ده پر ادرس یو لیک ورلیږلی او له خپل مقام څخه خپله استعفا اعلان کړې ده. ماکوویچ وایي دنیس دا مهال په مسکو کې دی. د هغه د استعفا دلایل نه دي څرګند. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پوشیلین ویلي و د ډله دې ته تیاره ده څو نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د مالیزیا هوایي شرکت د الوتکې پاتې شونې وګوري. ورمو ورځ د دې الوتکې د ویشتل کېدو په پیښه کې ټولې سورلۍ وژل شوه. پوشیلین د همدې میاشتې په لومړیو کې په روسیه انتقاد کړی و چې کیف د بلتون غوښتونکو پر ضد خپل پوځي عملیات زیات کړي، خو روسیه د بلتون پالو مرسته نه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل چې صفی الله ستانګزی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشری د څوکۍ د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله پرنی لیدنه به مخبر کو او همدارنګه به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو د کاندید عبد الله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروسته ادعا رد کړې چې وای یو شمیر چارواکي د رایو د تفتیش په بهیر کې مداخله کوي. په دې اړه نور محمد نور چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون بیان دی وای
دا کاملا حقیقت نه لري، ځکه چې هلته نړیوال ناظرین، مشاهدین، مطبوعات شتون لري.
د نوموړي بشپړې څرګندونې په یو ریپورت کې اوریدلی شئ. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د جمعې په سهار د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د غازي ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان ته مرګ ژوبل اړولي. په دې اړه به له کونړ نه درته ریپورت وړاندې کړو. په کونړ او مزار شریف کې له خپلو خبریالانو سره په ژوندۍ بڼه غږیږو او له هغوی به د سیمې د تازه مسلو په اړه واورئ. او په اوکراین کې د لویدلې ماليزیایي الوتکې په اړه وروستي حال هم درکو. باید یادونه وکړو چې د خبرونې تر پای را سره وي. نو د خبرونې په ورستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم ځای شوی دی چې د اوریدونکو په پیغامونو باندې را څرخي. د خبرونې لومړنی رپورت راخلو. د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دغه کتنه د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په کور کې وشوه چې تر ډیره د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څارنې پر میکانیزم پکې خبرې شوې دي. په اړه یې تفصیل له کابل د ناجی صافی په رپورت کې وو.
ویل کېږي چې د دغه دوو کاندیدانو ترمنځ په دویم ځلي خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 1400 منل شویو معیارونو له دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا ترسره کیږي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان صدقه فضل سنگچرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص د ګمارلو پر سر هم خبرې شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلی سنگچرکی تر ډیره ټینګار وکړ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډیره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او شفافیت په اړه خبرې شوې.
در مورد چیک لیست
دا خبرې په دې برخو کې متمرکز وي. د چیک لیستونو په اړه همدارنګ کومې برخې چې مخکې په پام کې نیول شوې وي تقریبا په 1400 معیارونو کې دي، خو په ټوله کې د نن ورځې خبرې ډېرې ارزښتناکې وي او دواړو لورو د همکارۍ په یوه فضا کې خبرې وکړې.
په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش خبرې کړي.
مهم ټکی چې په هغه کې د نظر توافق موجود دی او هیڅ کوم د نظر اختلاف پکې نه لیدل کیږي، د رایو تفتیش دی چې مخکې پرې توافق شوی. دا پروسه همدارنګه دوام لري او د دواړو لورو تایید پکې اخیستل شوی.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی، د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره له خبرو وروسته په دې صلاح شول چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټولې رایې به له سره تفتیش کیږي. ویل کېږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په بهیر او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشې د دویم ځلي ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستۍ ادارت کړي. د ښاغلي عبدالله د ټیم یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په پروسه کې مداخله کوي. نن د رایو د تفتیش دریمه ورځ ده او ټاکل شوي په درې اونیو کې له مخکېني توافق سره سم په تیرو انتخاباتو کې ټولې کارول شوي 8 میلیونه رایې وڅېړل شي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د یو کاندید د انتخاباتي ډلې وروستۍ ادارت کړې چې ویلي وه د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رای په تفتیش کې مداخله کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د دې کمیسیون هغه کارکوونکي چې د رای په تفتیش بوخت دي د دواړو کاندیدانو د کسانو په تایید ګمارل سوي دي. نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکوونکي د مداخله شک کوي، باید چې د محلونو مسؤولو کسانو یا سوپروایزرانو ته راپور او معلومات ورکړل سي.
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین، مشاهدین، مطبوعات شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن کارکوونکي د هغه چک لیست په اساس باندې چې دواړو کاندیدانو البته تایید کړی ده او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی د هغې په اساس باندې کار مخته وړي. دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې. او همداشان موږ په کراتو کراتو ویلي چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزه ویني د هغو سوپروایزرانو سره چې په محل کې موجود دي د هغې سره داسې موضوعات مطرح کړي تر څو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکوونکي د چا په نفع یا د کوم کاندید په زیان کار کړی.
تر دې مخکې د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رای د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي. فضل سنگچرکی ازادي رادیو ته وویل د کارکوونکو دغه مداخله د سمې څارنې کار ته خنډونه جوړوي.
برخه مداخلات و اعمال
انتخابات خپلواک کمیسیون د ځینو کارکونکو ځینې مداخله، زور او فشار د منل سوي توافق خلاف ترسره کیږي، چې ځینې محل د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستونزمنوي. هیله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو اجازه ورکړي چې ټول څارونکي تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي. خو ښاغلی سنچارکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي د رای په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي. نوموړي بیا هم دغه پروسه د منلو وړ وبلله او هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري سي. که څه هم سنچارکی وایي د رای پر تفتیش د څار لپاره د اروپایي او نورو نړیوالو څارونکو شمیر کم دی، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي تر اوسه یې 120 نړیوالو څارونکو ته کارډونه ورکړي چې پر دې پروسې څارنه کوي. دغه کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې 150 ټیمونو د دې پروسې څارنه کړې او نن به یې شمیر 500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پاتمن هیله وښوده چې د رایو د تفتیش پروسه به پر خپل وخت ترسره سي، ځکه نوی ولسمشر چې به ګټونکی اعلانېږي مهم کارونه په مخ کې لري.
زمنګ هیله دا ده چې په دریو ولایو کې د رای وشمارل شي او د رای شمیرلو بهیر بشپړ شي، ځکه چې افغانستان نوی قیادت چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډېر مهم کارونه مخې ته لري او د هغې لپاره باید فرصت په لاس کې وي او د اوسني حالت نه چې منځنی حالت دی باید افغانستان ووځي.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د چونګاش یا سرطان پر شپاړسمه اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې 65% او عبدالله عبدالله څه باندې 43% رایې ګټلې وې. شغلی عبدالله تر دې اعلان وروسته وویل دغه نتایج نه مني او د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې وځنډولې. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت پر تشکیل موافقه وکړه، انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده او د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وسوه. تکل سوی د ټولو 23000 صندوقونو رای چې شاوخوا 8 میلیونه کیږي تفتیش سي. د پروګرام لمخې باید د ورځې د 0 صندوقونو رای تفتیش سي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو یو اربیا ستړي مشه سهار مو په خیر. اوس هم په کونړ او مزار شریف کې خپل خبريالان ته ورزو او په دغه ولایتونو کې په تازه موضوعاتو ورسره خبرې کوو. روحلان وری را سره د کونړ څخه د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب خبرونه ته ستړي مشه سهار دې په خیر اوسه. اوریدونکو ته دغه دې پروند تاسو یو ریپورت وو چې ویل کیږي د بي پلوټ الوتکو صبرېدونې شوې دي. ک لومړی د دې پاړه راته د سلن معلومات را کې دغه بریدونه په کم ځای کې شوې دي او تلفات څومره وو؟
من ان سر تاسو اوریدونکو ته سلامونه ویم. 13 ورځ د کونړ ولایت په غزی آباد ولسوالۍ کې دوه بریدونه شوې د بي پلوټ الوتکه چې یو په باندې 8 بجې د سهار شوې او د قومندان په وینا هغه کې دوه کسان وژل شوي او څلور کسان وژل شوي او دوه زخمیان وو. دا غوینه وروسته بیا ماجیګر درېنی بجې او بریډ شوه د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل وی چې په هغه کې هم شپږ کسان ته مرګ جوړ لا وخته دا چې په هغه کې د قومندان په وینا یو قومندان چې نومان نومیږي طالبان هغه پکې وژل شوی دی او یو پکې پاکستاني وګړی دی چې هغه طالب دی وسله وال هغه پکې وژل شوی دی. قومندان وی چې په دې وروستیو کې په کونړ کې د بي پلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي او وسله وال طالبان ته زیات مرګ جوړ داړولې په هغه کې بهرني او داخلي طالبان شامل دي چې پاکستانیان دي د قومندان په وینا عربان دي چیچنیان دي او نور پکې وژل شوي او ټپین شوي دي.
انور صاحب ډېره مننه. بل پوښتنه مې دا ده چې تر پرونه پورې هم له کونړ نه داسې رپورټونه راتلل چې د کونړ په ځینو سیمو لا هم د پاکستاني لوري نه د توغندۍ ویشتل دوام لري. په دې اړه که تازه حال راته ووایي چې تازه څه دي، آیا دغه توغندۍ اوس هم دوام لري، په کومو سیمو لګېدلې دي او زیانونه یې څومره دي؟
ما چې څو شپې وړاندې د کونړ امنی قومندانۍ نه پوښتنه وکړه، هغه وویل چې یوازې پرون لست غونډې راغلی وې چې درې په دانګام ولسوالۍ د زوړ برول په سیمه کې لګېدلې وې، یو کور سره نږدې لګېدلې وه، هغې کې یوه لس کلنه جنۍ زخمي شوې وه، او پاتې وی د شیګل ولسوالۍ شلتن درې په چوګام او دغه سیمو کې لګېدلې وو چې هغې کې چا ته مالی زیان ځاني زیان نه دی اوښتی، ولې مالی زیانونه اوښتي دي، څاروي د منځه تللي دي، همدارنګه باغونه او ځنګلونه د منځه تللي دي. او نن چې ما پوښتنه ترې وکړه وویل چې بېګا شپه څه شی نه دی راغلی، تر اوسه دوی ته راپور هم نه دی راغلی چې څه به راغلي که نه، خو دوی وایي چې بېګا څه نه دی راغلی.
د کونړ نه به د نورستان خواته ورشو، تاسو د نورستان پیښې هم څاري. د نورستان د منډول سیمه چې ولرې پرته سیمه ده، د ډېرې مودې راهیسې دغلته سرک هم نه و تللی او دغلته د بیا رغونې کارونه ډېر تت وه. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې څه د بیا رغونې کارونه په دغه منطقه کې روان شوي دي، د دې په اړه هم که اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړي.
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د منډول ولسوالۍ د نورستان په لویدیس کې پرته تر ټولو لري ولسوالۍ ده چې په تیرو نظامونو کې او په اوسنۍ دوره کې تر اوسه ورته سرک نه دی تیر شوی، او په دغه تیر کال کې ولسي خلکو هلته د مولوي محمد دین په نوم باندې یو کس دی، د هغې په هڅو باندې تقریبا 45 کیلومتره سرک ووهل شو. اوس هم 10 کیلومتره فاصله د منډول ولسوالۍ مرکز ته پاتې ده چې هغه هم وهل غواړي، خو سرک لا تر اوسه نه دی رسېدلی، خلک تګ راتګ پیدل کوي. او اوس په دې وروستیو کې یوازې هلته د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. د ملي پیوستون مسؤول په نورستان کې انجینر محمد عیسی وحدت وایي چې هلته موږ 50 پروژې شروع کړي دي چې تقریبا 50 میلیون افغانۍ لګښت پکې راځي، او همدارنګه دغه پروژو کې سرکونه دي، کلیوالي د برېښنا ډینموګان دي، یعنی وړې ژرندې د برېښنا تولیدونکي پیدا روونه دي، پایپ سکیم دي، او نورې وړې پروژې دي چې دې سره به ډېر خلک په کار د کار ورته پیدا شوی دی. همدارنګه که دغه بشپړې شي نو په زرګونو خلکو ته به د کاروبار زمینه برابره شي. هم صاحب، نو دغه دا د نورستان په تاریخ کې، بلکې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دغلته کار شروع کیږي.
ډیره زیاته مننه روح الله انوري و دوستانو چې د کونړ ولایت څخه په نورستان کې د بیا رغونې او په کونړ کې د وروستیو نامنیو په اړه چې پکې د پاکستان د توغندیو بریدونه او په یو شمیر سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شامل دي. حال راکو له کونړ څخه زو مزار شریف ته، په بلخ ولایت کې هم خلکو ته د پیښو ستونزو رپورټ لرو. ویل کېږي چې په کالدار او شورتېپه ولسوالیو کې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله سلګونه جریبه مځکې اوبو وړي دي. مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبریال دی، همدا اوس را سره په تماس کې دی. حبیبزی صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مه شي. دغه د اوبو د زیاتېدو د ستونزې په اړه ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او په سلګونو جریبه مځکې وړي دي. په دې اړه کې اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
په سر کې سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. دقیقا څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې د کالدار او شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت لري چې د امو سیند اوبو زیاتوالی په دې ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب کړې ده، او تر څنګ یې د استوګنې کورونه هم زیانمن کړي دي. دوی وایي چې په دواړو ولسوالیو کې څو ښوونځي هم په بشپړ ډول له منځه تللي، او د اوبو زیاتوالي له امله کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې ولسوالیو کې خلک وایي چې د امو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله د باغونو او زراعتي ځمکو د حاصلاتو د زیانولو تر څنګ تر دمه زرګونه جریبه ځمکه د څو کلونو په ترڅ کې، او بلخصوص سږ کال د څو ورځې د مخه په کالدار او شورتپه ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. او ډېری ستونزه چې موجوده ده په کالدار ولسوالۍ کې ده چې هلته خلک اندېښنه لري چې ګواکې د څو راتلونکو کلونو په ترڅ کې که دغه د اوبو چیکوالی یا زیاتوالی لا هم ډېر شي، نو د دې ویر شته چې د ولسوالۍ جغرافیه له منځه لاړه شي. دوی وایي چې په دې برخه کې دولت هم ورته پاملرنه نه ده کړې او د سیند سوایل هم تر دمه نه دي تحکیم شوي. په عین حال کې د بلخ ولایت د کرنې ادارې مشر چې ما ورته څو شېبې مخکې خبرې درلودې، کاتب شمس وایل چې دا ستونزه موجوده ده په دې دوو ولسوالیو کې او یوازې په څو کلونو کې تر دمه آتش پته زره زراعتي ځمکه لمن ته تللې په دواړو ولسوالیو کې او د سیند سره لاهو شوې ده. یوه بله مسله چې د ورته یادونه وکړه که دا وضعیت دوام ولري، دا مسله یوه بله لویه ستونزه هم راوړلوي، هغه ده چې د دو دواړو ولسوالیو او ازبکستان هېواد ترمنځ سرحد او سپین و قطر د دې امله چې سیند خپل مسیر ته د افغانستان په لور تغییر ورکړی او تقریبا له شپېتو زره څخه یې ډېره زره ځمکه ته زیان راولی، نو د سپي او سرحدي نقاط نه دي مشخص. دا وایي چې که مسؤلین او د مرکزي دولت چارواکي ورته په ټاکل شوي وخت چې دوی ورته ټاکلی دی ورته وړاندیزونه یې کړي دي، که رسیدګي ورته ونه کړي نو او سوایل تحکیم نه کړي نو نورې لویې ستونزې به هم ولاړې کړي.
ډېره زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زی و چې په بلخ ولایت کې په کالدار او شورتېپه ولسوالیو کې د امو د سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته د پیښو زیانونو حال راکوو. د په څرګندولو کې مو واورېدل چې د بلخ ځینو چارواکو ویلي که چیرته د دې سیند د مهارولو غم ونه خوړل شي نو نه یوازې دا چې ځایي خلکو ته تاوان لري او د مځکو د خرابېدو سبب کیږي، بلکې د افغانستان ټاکلی سرحد له ګاونډي هېواد سره هم ګډوډولی شي او له ستونزو سره دا مسله مخ کولی شي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ په سینو برخو کې چې د وسلوالو مخالفانو مقاومت روان دی، د افغان قواو پوځي عملیات هم دوام لري. د دې ولایت مسؤلین وایي په سنگین کې د تېرې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې تر شپېتو زیات ملکیان او شاوخوا 15 افغان سرتېري وژل شوي دي. سلیم احمد سالی د هلمند ولی له ویاند مرزواک څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سنگین او ورسیر ولسوالیو کې ورسې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
هغه ساحې چې مخکې وسلوالو مخالفین په هغو کې تحرکات کول او له هغه ځای څخه د عملیات په وړاندې باندې خپل مقامت ښودی، هغه ساحې اوس هم په هغو ساحو کې عملیات روان دي او ډېر ماین ګذاري شوې ده په هغه ساحه کې د مخالفینو لخوا څخه هغه ساحې په ماینونو پوښلې دي. نو په دې اساس سره موږ خپله د انجینرۍ ټیمونه ورته د مرکز نه غوښتي وو او تر څنګ یې موږ خپل کوم ټیمونه چې درلودل هغه هم په هغه ځای کې ګمارلي دي تر څو هغه ماینو ساحې د ماینونو څخه پاکې کړي. همدا اوس هم څو لحظې وړاندې زه د سنگین ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره تماس کوم چې وضعیت څنګه دی. نو دوی د وضعیت په اړه باندې ما ته ډاډ راکړ او ویل چې په هغو ساحو کې کومې ساحې چې دي په هغو کې عملیات روان دي او انشاءالله تعالی په هغه ځای کې امنیتي ځواکونه کله ناکله خپلې ګزمې او خپل عملیات او د دې تر څنګ چاپي عملیات چې خپله پولیس ترسره کوي او خپل امنیتي ځواکونه په کې ښه رول لري. نو په دې اساس سره ډېر ګټمن تمام شوي دي او هغه ځینې ساحو کې ډېر وسلوال مخالفینو ته تلفات اوښتي دي او ډېر ساحو کې وسلوال مخالفین مستمات سره مخ شوي.
بلې، ځواک سب تاسو د تلفاتو یادونه وکړه خو معلومات اوس هم زده ونقیز دي. په تیره دغه یوه میاشت کې څومره وسلوال، څومره ملکیان او څومره د افغان پوځیانو سرتیري وژل شوي؟
موږ خپل د 15 شونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه شهیدان لرو، 10 شونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه موږ زخمیان لرو او د 390 تر سیګي ملکی کسان زخمیان لرو او همداشان تر 500 اضافه چې حتی دنه راپورونه چې موږ تراغلی وو حتی تر 100 اضافه خولل سی وو. خو بیا هغه ځایونه چې سروې شوې دا هغه ځایونه موږ تر څو چې کتلې دي او کوم معلومات مو تر اوري تر 500 شپېتون اضافه موږ ملکی کسان شهیدان لرو او اوس هم د غوی سروې روانه ده. غوز ځایونو ته موږ خپل مرستې رسولې دي او غوز ځایونو کې چې په سنگین پولیسوالۍ کې کوم کسان ماجر شوي وو او یا هم ګډې ته مجبور شوي وو له هڅو څخه وتلې جنگ ځپلو ته مو مرستې رسولې دي، اوس هم ور باندې لګیا یو تر
څو مرستې ورته راځي. دا هغه مرستې دي ځواک صاحب چې د ولسمشر حمید کرزي په فرمان باندې هلمند ته استول شوی وو که یا خپل د ولایتي ادارې د نورو مرستو بندوبست کړی دی؟
یو هغه مرسته چې وسلې رئیس جمهور 2 میلیون افغانۍ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د جنگ ځپلو خلکو له شهیدانو زخمیانو سره وکړله او یو
دغه دی ولایتي ادارې په مرستو په هلو ځلو سره چې د مرکز سره موږ په تماس کې او مرستې مو ورته جلب کړي دي. زید حوادثو او همداشان د مهاجرینو د سرې میاشتې له لارې څخه هغه دغه مرستې چې موږ یې غواړو ورته ورسوو او ځینې ډېری مو رسولي هم.
د کندهار چارواکو اندېښنه ښولې وه چې په سنګین کې دغه روانه جګړه ښایي چې دې ولایت لمن وغځوي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی یا تاسو څه تدابیر سنجولي دي چې دغه وسلوال نور ولایتونو ته ونه وړي؟
بلې، تاسو ته معلومات چې دی هغوی یوازې هدف هم د هلمند ولایت وو او د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ وه چې سنگین ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه سیمه ده. دوی خپل هغه هدف چې غوښتي خپل هدف ته ورسېږي په هغه اساس باندې دوی ونه توانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. زموږ نظر او فکر سره چې وسلوال مخالفین به که چیرې داسې یو بل ستراتیژیک ولایت کې همداسې ځای وي لکه سنگین ولسوالۍ امکان لري، او که چیرې په نوي په صورت کې هېڅکله هم ځکه چې په دې ځای کې هم دوی ډېر تلفات ولیدل حتی په نیمایي کچه به بېرته د دې ساحو څخه دوی نیولی.
او ځواک ته ویل کېږي چې دغه د هلمند په جګړه کې یوازې وسلوال کسان شکیل نه دي بلکې قاچاقبر چې هلته سیمه کې زیات فعال دي هغوی هم په دې کې ونډه لري. ستاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟
معلومه ده چې په هر د افغانستان په هر ځای کې کومه جګړه چې منځته کېږي یا کومه سیمه کې چې جګړه وي خامخا مافیایي کړۍ دي شاته لاس.
دوستانو، د هلمند د ولی ویاند عمر زواکو چې تاسو ورسره د سنگین او شاوخوا ولسوالیو په روان امنیتي وضعیت مرکه اوریده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پرون په کابل کې په لسګونو کسانو د وی مظاهرې په ترڅ کې د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې خونړۍ انتحاري حمله او په فلسطین کې پر غزه باندې د اسرایلو بریدونه وغندل. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د توندو شعارونو پور کول سره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د حملې عاملین ونیسي او له اسرایلو یو غوښتنه لرله چې پر غزې دي بریدونه پای ته ورسوي. د دې مظاهرې ته د رپورټ جوړولو لپاره د ازادي راډیو خبریاله ناجی صافی هم ورغلی و چې دا رپورټ راستولې. دوستانو، بخنه غواړو مخکې له دینه چې د ناجی صافی رپورټ واورو د خبرونو وخت په افغانستان کې له تنیمو بجو نه هم تیر شوي دي. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن شنبه د خپلو هغو ټیمونو شمیر 500 ته رسوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان به چې په سنګین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي دا توان ونه لري چې کندهار ولایت ته مخه کړي. په افغانستان کې ډیری چکی سرتیرو له خپل ولسمشر میلو زیمان نه مننه وکړه چې په بګرام کې د 15 چکی سرتیرو تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې له نورو چکی سرتیرو ملاتړ څرګند کړی دی. نړیوال قدرتونه او ایران سره شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د سلور نورو میاشتې لپاره وغځوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن منځني ختیځ ته ځي څو په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما هم ویلي هیواد د بیګونا کسانو د ممکنه وژنه په اړه ژور اندېښنه لري.
دوستانو، د سیمې او نړۍ او همدارنګه د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. خو وست ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه مخکې مو چې د کابل په زینو سیمو کې پرون یو شمیر کسان مظاهرو ته راوتلي وو او دوی په پکتیکا کې د ورګون په ولسوالۍ کې خونړۍ انتحاري حمله او د غزې پر ترانګه د اسرایلو بریدونه غندل. مظاهره کوونکو د توندو شعارونو په ورکولو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د حملې عاملین پیدا کړي او همدارنګه په اسرایلو غږ کوو چې په فلسطین دی خپل بریدونه پای ته ورسوي. د مظاهرې ته د رپورټ جوړولو لپاره د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صافی هم ورغلې وه چې رپورټ یې په ګډه اورو.
ارگون ماں بہتو ہنستے
لزګونو دغو مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د یوې مظاهره پر مهال د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې روسي انتحاري حمله او د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو بریدونه وغندل او له ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د دې حملو مخه ونیسي. دوی همدارنګه له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې مصیبت ځپلو کورنیو سره عاجل مرستې وکړي. مظاهره چې د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا رابلل شوې وه، د کابل لزګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه. دو تنو مظاهره کوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حمد یونس ابراهیمی، کابل پانتون استاد. هدف دوه ټکي، یو دا چې په ارګون کې چې کومه واقعا شوې ده او مسلمانان بې ګناه خلک شهیدان شوي دي، نړیوال استکباري نظام غندو چې د اسرائیلو تر شا ولاړه ده. امریکا که چیرته له خپله دغه تروریستي عمل او دغه غاصبانه رژیم نه حمایت لري نه کې، نو نور به هم د مسلمانانو دښمنۍ دغوی سره زیاده شي. په دې برخه کې باید جدي تحقیقات وشي چې دې عاملین څوک دي.
زما مطی الله نوم دی. مونږ دغه ارګون کې چې کومه پیښه شوې ده، ډېره ناوړه پیښه شوې ده. دغه پیښه مونږ په کلکو ټکو سره غندو. فلسطین کې کوم اوس د اسرائیلو حملې روانې دي، دغه د غندنې لپاره مونږ راوتلي یو.
دغه مظاهره کوونکو په جګړې کې له ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د ملکي خلکو له وژل کېدو لاس واخلي. وروسته له هغې چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې تر څلوېښتو ډېر ولسي وګړي ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل، د جمعې په ورځ افغان ولسمشر د پیښې له سیمې څخه د لیدنې پر مهال له قربانیانو سره د لا ډېرو مرستو ژمنه وکړه. تر دې مخکې افغان حکومت د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو بریدونه غندلي وو او د غزې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ په هدف د افغان دولت له بودیجې څخه د 1500 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. اسرائیلي ځواکونو له څو اونیو راهیسې د فلسطین د غزې په ترنګ کې هوایي بمباری پیل کړي چې له امله یې د تازه رپورټونو په اساس 204 شپېته فلسطینیان وژل شوي او تر 2000 ډېر نور ټپیان دي.
دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغه ودانیو د ساتنې لپاره اقدامات پیل کړي چې د امریکا د پوځ انجنیرانو د افغانستان د ملي اردو لپاره جوړې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د سر مفتش په ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا پوځ افغان ځواکونو ته داسې ودانۍ جوړې کړې چې د اور په وړاندې زیات مقاومت نه لري. اسمت ساروانی په اړه ریپورت تراوري.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سرمفتش وایي د متحدو ایالاتونو د پوځ له لوري د افغانستان ملي اردو ته شاوخوا 1400 ودانۍ داسې جوړې شوې چې په اسانه اور اخیستلی شي. په دې ودانیو کې چې د امریکا د پوځ د انجینرانو قولي اردو جوړې کړې، روغتونونه، بارکونه او د اطفایې مرکزونه شامل دي. د سرمفتش په راپور کې د امریکا د پوځ د انجینرانو پر دې منطق انتقاد شوی چې ویلي دي افغان ځواکونه چټک دي او د اور لګیدو په صورت کې له ودانیو ژر وتلی شي. تورن جنرال مایکل آر ایر د امریکایي پوځ د یوې فرقې قمندان په خپل یادښت کې لیکلي چې په دغو تاسیساتو کې معمولا ځوان او تکړه افغان عسکر ځای پر ځای کیږي چې د ناببره حالاتو څخه ژر ځان ژغورلی شي. په دې ودانیو 1.5 میلیون ډالر مصرف شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیری په دې اړه بې خبري څرګنده کړه چې د امریکا د پوځ له لوري افغان اردو ته جوړې شوې ودانۍ د اور په وړاندې مقاومت نه لري، خو ویل چې دفاع وزارت ته د دغو ودانیو له سپارل کېدو وروسته د ودانیو نیمګړتیاوي ورته څرګندېږي.
سره ودانۍ چې د وسوال پوځ لپاره جوړې شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو له خوا جوړې شوې دي، خو متاسفانه په ځینې وختو کې داسې شوي دي چې د دفاع وزارت سره پکې مشوره نه ده شوې. بیا پکې هغه برخه چې کمزورې ده او کوم ځای کې چې نواقص موجود دي، اوس چې دا ودانۍ ټولې موږ ته تسلیم شوي دي، موږ ترتیبات ورته نیولي دي چې هغه برخه کې چې نقص یې کمزورې دی هغه تقویه کړو، د هغې لپاره تدابیر ونیسو.
فرن پالیسی نشه بیا وای چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپور دا ښیي چې د امریکا پوځ د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه ژر جګړې ته تیار کړي تر فشار لاندې دا ودانۍ په بیړه جوړې کړې دي. د امریکا د پوځ د انجینرانو قولي اردو په 2013 میلادي کال د افغانستان د ملي اردو لپاره د شاوخوا 2000 ودانیو د جوړولو پلان پیل کړ. جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي چې د دغو ودانیو په منځ کې 215 چې افغان ځواکونو ته سپارل شوي کومه ستونزه نه لري. د دغو ودانیو په منځ کې 3 بارکونه، 4 کلینیکونه او 2 د اور وژلو مرکزونه یا اطفایې دي. دولت وزیری وایي چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د انجینرانو لخوا د جوړو شویو ودانیو د ساتنې لپاره تشکیلات جوړ کړي دي.
په وسوال پوز کې تشکیلات نه درلودل، یعنی امریکایانو دا تشکیلات په نظر کې نه ونیولې، مګر اوس موږ په وسوال پوز کې د ساختماني ریاست لرو او د تاسیساتو د حفاظت لپاره موږ اوس تدابیر نیولې دي چې دا تاسیسات وساتو، نواقص یې رفع کړو ترڅو چې موږ د دې نه په سمه توګه استفاده وکړو.
د سرمفتش جان سوبکو په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه پورې 2 ودانیو اور اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا ولسمشر وایي له اسنادو او مدارکو داسې ښکاري چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه روس پلو بیلتون غوښتونکو ویشتلې ده. په دې اړه د صالح محمد صالح چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې ازادي او اوریدونکي مهیاروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسناد او مدارک څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه په هغه توغندي ویشتل شوی چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې نه توغول شوی و. روسیا د دغو بیلتون پالو ملاتړ کوي. ښاغلی اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل بیلتون پالو په پرلپسې توګه له روسیې داسې وسلې چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شامل دي ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې دغو بیلتون پالو ته له روسیې ثابت ملاتړ ورسېدلی. په دې ملاتړ کې وسلې، روزنه، درنې وسلې او د الوتکو ضد وسلې شامل دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اوکراین، روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتونکي باید پر یوه بیډنی اوربند سلاسي او د مالیزیا هوایي شرکت د الوتکه د ویشتل کېدو د قضیه د نړیوال تړنې په چارو کې مداخله ونه کړي. روسیا، روس پلوه بیلتون غوښتونکي او اوکراین باید یوه بیډنی اوربند ته غاړه کېږدي. په اسنادو او مدارکو کې د لاسوهنه نه کېږي. څېړونکي دې ته اړتیا لري چې د پیښې ساحه وګوري. د دې لپاره چې د الوتکې وژل سوی سورلۍ ژر تر ژره د دوی کورنیو ته وسپارل سي جدي کار ته اړتیا ده. باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر ناکرار وضعیت زیات کنټرول لري او د بیلتون غوښتونکو د مهار لپاره چې په وسلو سنبال او د روسیې په ملاتړ روزل سوي باید اقدام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق سره د مالیزیا هوایي شرکت د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بشپړو او خپلواکو نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. روس پلوه بیلتون غوښتونکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو مخه ونیوله چې غوښتل یې د پیښې ساحه تفتیش کړي. د دې الوتکې د سقوط له کبله ټول سورلې چې 298 کسان و وژل سوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی
سلامونه. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې لومړی د کندهار د غورک ولسوالۍ د وسیدونکو شکایتونه اوري، بیا لنی ویټا کلسوی ولسوال سره خبرې کوي چې وایي د ولسوالۍ خلک په سختو ستونزو کې راګیر دي.
مریض په ډاکټر ته نسی بیوالای، بچانې وژوي، ډوډۍ نه پیدا کړي، یا ورجی یا دال یا نخود.
په پروګرام کې پر نور موضوعاتو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرووم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروگرام کې لمړی ورزو د کندهار غورک ولسوالۍ ته په تیرو څو پروګرامونو کې مو د غورک د اوسیدونکو پیغامونه خپاره کړل چې ویل یې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لارې ورباندې بندې کړي او مریضان هم نه پرېږدي چې خلک یې روغتیایي مرکزونو ته انتقال کړي. نورې خبرې به د همدې ولسوالۍ د اوسیدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
د غورک د ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. څلور کاله کېږي تر موږ لارې بندې دي، نه حکومت سره ګرځي نه د بل طالبان ورونه زموږ سره دغه کوي. ځواني کوي چې لاره باندې را خلاصه کړي، د خلکو پر غرو باندې اوړي. یو خنم یا داسې یو شی راوړي هغه د لاښو چې اوسوي زیات مرستوي دي. لارې دا درې کاله کېږي چې را باندې بندې دي، خلک پر غرو باندې تم زمانه دوه مانه غنم راوړي بشي خراړوایي نه شي هغهم چې اوسوي د لاښو پښې او لاسونه یې ماتوي. پرون وا رسولی را باندې وسوله د پښتو اخلاص کړو دغه څنګه مناسې چې حکومت یې سر نه راګرځي. السلام علیکم.
د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ ته موږ خبره کوو. دا حکومت وایي چې دغه پر کور باندې یو یو نال خیر دی، نو یو یو نال تر اوسه دا څنګه حکومت څنګه دغه د غمخورګي به چې د یقیني د سلو کالو باختي او تکاندي او تیږي د بندو لارو د دغسه یو منبلم په 1500 غوانه کانداری دی، یو یو د باغولی په 1500 کانداری د درې کې دوه. نو موږ د داسې مشکلات سره مخ هم یو دغه موږ دغه حکومت نور ټول چارواکو ته د زمر راغ ورته چې دغه د ازادي درجه وته. نو موږ د ازادي د دای سخت مشکلات سره مخ هم دی، نو دغه موږ आवाज وویلو څوک نه اوري، موږ چې وګورې وویلو سړی نه اوري.
یو د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ته تاسو ته ته ماشيمه دا غوښتنه ده چې زموږ د غورک ولسوالۍ باندې د دوه کال کې چې لار بند ده تقریبا اوس خلک دغه ته ولا اخلي چې چې هم خلري ته غورو په دشتو باندې پر خپل باندې شار لري. هغه چې هم طالبان ګر کې الته او یې شانې ورسو دي غوټي ورسو دي تا چې غننه لا ورڅخه ورته نو ډېر د سمو سره مخامخ ځما د نور ټول چارواکو داخله د سمو د غورک ولسوالۍ لارې را خلاص کړي.
د غورک ته اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دغه کسان له څو میاشتو راهیسې شکایت کوي چې د لارې بندېدو هلته ګراني زیاته کړې او حتی خلک د وښو خوړلو ته مجبور شوي دي. د دې ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوې ولسوال هم تاییدوي چې د غورک او نورو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. پر دې لار دولتي مامورین سفر نسی کولی او د ولسوالۍ ته خوراکي مواد هم نه پریښول کیږي. نوې ټاکل شوی ولسوال حاجي جمعه خان وایي چې له لوږې زیاتو کسانو ولسوالۍ پریښوده. د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی ورسره مرکه کړې. د دې مرکې لومړۍ برخه په دې پروګرام کې خبرو.
تاسو د غورک لپاره نوې دنده پیل کړې ده، ولسوال په توګه کوم پلانونه لري؟
موږ خو دا پلان لرو چې وغواړو چې د غورک د لارې د خلاصون په اړه باندې چې د خپل ولس ژغ او ناره تر دولتي چارواکو پورې ورسو او غلي صاحب منصب هم نیو چې دا د غورک خلکو ستونزه واري او دا د غورک خلکو د لارې خلاصون لارې ور خلاصه کې خلک یې په ډېر غټ مشکل کې دي. ډېر د غټ غټ مشکلات سره دي، یعنی مریض او ډاکټر ته نسی بیوالی، خپل دغه اقتصادي دغه چې دی هغه نسی کولای، بچان یې وږي وي. یعنی دا سوي دي چې په یوه میاشت باندې دوی خپل دغه د بچانو ډوډۍ نه ده پیدا کړې، یا وریجي یا دال یا نخود دا ورته پخې. نو کله چې دا د ولس یو غم او یو دغه واورېدل سي او دا د ولس پر سر باندې لاس تېر سي، بعضې خلک یې د خپلې بچان د نه روزۍ د کبله ټول فرار وکړي ولاړه یو نیم شاله ته پاتې دي، هغه هم سبا او بل سبا کې ځي د خپله ځایه. نو دا اوس په دغه مورد باندې به خپل یو دغه ورته کوو چې دا ولس را وغواړو، دا د ولس سره معنا د هغو ته یو ډاډ ورکړو چې موږ خامخا یې تاسو ته امنیت راولو او معنا د لاره درته خلاصوو. خو نو بیا هم خو دولت په خپلو دغو کې خلک چې نایلی دي، معنا څو وره واجب ورکړي دي، دوی پر خپلو وعدو باندې وفا نه ده کړې، ولسم چې نایلی دي.
د لارې بندېدو ستونزه د ډېره وخته موجوده ده او د غورک خلک پرله پسې شکایتونه کوي. ستاسو معلومات څه دي چې دغه لارې څه ډول بندې دي؟
دا لارې داسې بندې دي چې مخالفین چې دي دا لارې ټولې په ټپه بندې کړي دي. کم هغه کسان چې هغه د دولت سره ولاړ کسان دي، هغه کسان نسی باندې ورتللی. کم هغه کسان چې دي چې د ولس خلک دي، یعنی معنا په دولت کې کم دغه لري
د دولت خلکو سره نه د زانور سره خلک تک را تک په داسې مشکل باندې کې چې خپل کوچنیانی ورسره وي، یعنی ماینه و زنانې ورسره وي، ځې پر غره باندې اوړي، یا د غره د اخواسه د دې خواسه په کوچنیانو په واسطه باندې واوړي، د اخواسه بیا یو ګونی وړې په دوو کسو باندې د اخواسه راواړي، بیا دلته د خپل رسک روزي دغه په برابري نور په چپه باندې باندې هیڅوک نشي کولی. بیا هم په دا اوس وخت کې څه کسان چې تللي څو ورځې بیا شپږ واته ورځې بندیان کړي، بیا چې د دې خواسه کډه پسې ورواړي، دا اوس پیلن یو نفر دی دغه کوچنیان ورسره و اوشتی اپاته انو بیا غا ټین کړیو باره د شزه ته ویل وشته م پسراته د شزه نه جنګر زده د خپل د میړه سره ګرځیدل اخر هغه تاسې یو خدای ټاکه باندې کاونه چې ماره پر چنه وګرځي هغه په خدای ټاکه شز پر پښه باندې ګولی ولګیدل هغه شزه هم ټپې کړل بیا هغه د اسپنجری په لاس ور کړی د بل سړی بیا وړې و سنگین د سنگین د خاصه بیا تر بیا خپل خبر سره بیا خپل راوستل و هم تاسې مشکلات ته غواره پولیس پاجو په ډیر خوش مشکلات سره ده چې د غواره تلاري مشکل را پنه سي هیڅ نه و دغه نسب شکایتاله مهم خبره ده شاول به د غورک لار خلاصيږي د غورک لار خلاص نه سي کې حکومت وي کې رايات وي دغه 15 ورځ بل اوسم د خلک دالت وي د خدای بنده پښ کې ګیر ولکه کې اوسم دغه د غورک دغه سر خلک چې د دولت په لاس کې دي د دولت نه پلاس کې دي دا کسا یعنی وسم 200 لری دی وای صفات دي دا وای سم کرا کرار وسات دي کرا کرا کوشش کی چې دا خلکم جنې دغه کې او هغه خپل ورس په خاطر باندې قرار کی
د لارو د بنجدو په واجه خلک وای چې دا خوراکي او نور مواد ډیر ګران سوي دي ان دا سرپورټونه خبره سو چې ځین خلک بخي واشه خوري
بله و تا خبره دي پر ساته یعنی چې د مال کې یو من مال ده مالګه په ډیرو په دغه شانو کې مشتایس پشان کې ډیر ارزان به شي ده یعنی یو مالګه مالګه چې په وسه و یا په تاسو وکالداري به د ډیره قطه دغه نو ازر کیاس
بوغرک کوم سیمه ته لاري لري په مجموع کې څو لاري لري
درې لاري لري یو لاره و دغه ته لري د سنگین ولسوالۍ ته لري چې موږ څه چې اکمالات چې دي چې موږ کوله په خوا د سنگین د بازار سم کوله بل لاره د میوان پر ولسوالۍ به ولسوالۍ ته لري چې د میوان لاره ده بل د خاکریز د ولسوالۍ لاره ده دا درې لاري لري چې ډېر اکمالات موږ د وطن یعنی معنا د کوډی کیماوی او په خوا چې ارڅه د اکمالات شي کې تل ټول د سنگین د بازار کول غواره خصوصا خپل نه بازار لري نو تاسو ډیر دکانونه غټ غټ دکانونه لري په کلو کې د کښنی کښنی کلی دی په کلو کې دکانونه لري مګر داس بازار نه لري چې تنوال ته بازار دی او شي نه لري ټول د پالاته د سنگین د ولسوالۍ یا د میوان د ولسوالۍ سکیدل
په سنگین کې په دې ورستی کې طالبانو خپل عملی شروع کړی دي دغه حمله اغیز په خپل پر غورک باندې هم ستاسو
شهر نو ته خو بخیا سر کوي چې کله د سنگین دغه وسم موږ ورته چې موږ د سنگین تر لار و مو موږ د سنگین سره معنا الته اقتصادي دغه پورته کو هغه کوس دا رقم موږ به خپله خپله به ډیر غټه سونه د وغورکته د سنگین جنگ او د سنگین دا و خمه خي وغورکته را رسیدي ولی دا سره هم سره د ولسوالۍ دي دواړي سره مشت ولسوالۍ دي کله چا سکوت وو کی هغه فق کی طالبان زور وو کی نو وغورکته ته پتن وره رسیدي
تاسو چې نوې دنده پیل کړی د دغه لار د بندي دو ستونزه مو د چا سره شریک کړی
بل تل هم تر وسه پرې په دې خاطر باندې هم له د وسره شریک کړی چې تر وسه پرې ما خپل دنده چې نه دغه کړی اشغال کړی چې زه خپل د غورک ولسوالۍ ته بلار سم وسه تر وسه پرې تللې نه نو چې کله بلار سم مال پاد چې خپل د دولت ته تبو نه وای چې تر اوسه پرې سل نه بیا دې موږ سره کم دغه دی خپل چې د غورک ولسوالۍ ته مګر هغه ستونزې ټوله ته خو دغه وطن سره که زه بلار سم کنه سم که زه د لیناس مې ماته مشکل معلوم دی چې دغه مشکل لري دغه مشکل لري دغه مشکل لري مګر هغه مو وسم تر شاولی خان او تر محترم د والي صاحب تر پوری او تر ماویان صاحب ته ټوله ته وسم رسولې دي په وار وار مو رسولې دي چې دغه د غورک خلک بیخي د چرکان دغه ستون سره مخامخ دي نه مریض نه ټپی هیڅ دغه نس کېدلای یو مریض یعنی تاسو په څه ده چې د یو زنانې کښنې پیدا کېدی تر یو ځای پرې بیولې او بیرته طالبانو مخه نیولې او بیرته لاله کښنې پیدا سو بیرته هغه بیچاره کښنې هم د بین ولاړې ده بیرته راوګرځول نو داسې په دغه سره مخامخ دي
د کندهار د غورک نوی ولسوال حاجی جمعه خان و چې د دې ولسوالۍ پر ستونزو یې خبرې کولې د دې مرکې لومړۍ برخه مو په دې پروګرام کې واورېده بل برخه یې په بل پروګرام کې خبرو اوس هم د اوریدونکو څو نور ټلیفوني پیغامونه
افغانستان حکومت
پیسې را تخلي پار د خدای د داس مور اواز په واضح ډول لوړ پورو چارواکو ته ورسېږي نور مو وخت نه نیسم. سلام علیکم.
کونړ ولایت پاتال کې د مریضانو ستونزې په کونړ ولایت پاتال کې ډاکټران خپل وخت خپل وجودې ته نه راځي. په 9 بجې باندې خپل وجودې ته راشي چې کله دلته راشي دلته بیا فلمونه ګوري، یوه ګنټه فلم ګوري، یوې ګنټې نه وروسته مریضانو ته راځي، هغې ته دوایي کوي. تقریبا دلته د ولسوالو څخه مریضان راغلي دي، 3 ساعته 2.5 ساعته کېږي چې دلته ناست دي او نمبر ورته نه ورکي او په خپل دی اوس همدغه ډاکټران لګیا وي فلمونه ګوري او په خپل وخت وجودې ته نه راځي.
زما څه نشنګ احمد سره تاسو سره وکړم. لا افغانستان حکومت کله آیت او کله ایران څخه افغانان څخه هزاران ته افغانستان حکومت ټول نه افغانستان حکومت کې وزیران دي که وکیل صاحبان دي که نور نور ټول د دې کورونا په خارج کې دي ولې پښتانه نه کوي ټول شتمنۍ هم په خارج کې دي.
نن را جان دې من دوله د نوی د مسالیا سره ساي سره په کومه سیمه ما د ډاکټر ازلا څخه دا هیله ده چې دا د انتخابات له جنته یې جوړ منې تاسو مجاهد مسول افغانانو ته خپل کریر افتاره کوي چې ډاکټر نجیب الله ولاړی په سالي افتاد یو چې موږ تاسو ول د لښتاس مکه شریف کې قران شریف سره وکی قسم سره وکی تاسو برته داخلي جنگونه شروع شول په ملانو مسلمانان کته خپل دخل په یو خسرو کې خو نه تاک وسمنه نو د خدای لپاره بالا دغه در بدر افغانان پرې دی دغه اعتماد او دغه کندانو پر حال باندې زړه وسوځي.
الله روشن د هلمند ولایت د مرګي ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیول انتخابات د کمیسیون څخه دا غوښتنه ده چې د انتخابات اسمین نتایج اعلان کړي چې اعلان کړي خلک باید ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ افغانستان بحران ته ولاړ شي. السلام علیکم.
یا خاص روزګان څخه زه مدیر محمد داوود رحیمی د الحاج شهید وکیل خدای رحیم نجیبی زوی د دی شریف نجیب او مظلوم اولس د خادم او کشر ورور په صفت د زړه له تله خپلې نیکې هیلې او احترامات په نیک او ښه ساعت کښې د جلالت معاب عالی قدر محترم ډاکتر صاحب اشرف غنی ی احمدزی درانه حضور ته او ډیرو خوږو عزتمنو اورېدونکو ته په نیک ساعت کښې رسوم. اطلاعاتي حکومت په هیڅ حال او وخت کې نسي توانېدلی چې ملکوتي او اساسي قانون تطبیق کړی او د نظم ډسپلین د قومي نژادي سمتي تنظیمي ژبني توپیرونو پرته د مکافات او مجازات ورکولو اداره جوړه کړي. راتلونکی سر اعلی قمندان صاحب د ګران افغانستان د مظلوم کړېدلي لبرېدلي شریف اولس اوښکې ورپاکي د هیلو او امیدونو وړاندیزونو جواب ویونکی و اوسي.
دوه مزره انتخابات یې شروع کړي دي، دواړه په انتخاباتو نه جوړېږي. یو اشرف غني مزای ده، یو ډاکټر عبدالا ده. که دوی بیا دواړه دلته جوړېږي بېرته به کرزي ته پرېږدي دینه خو کلایم ډېر ښه ده چې دوی خپله خارجیان دي که څه څه ده خارجي نه دوه امریکني ورته راځي بیا دوی سره جوړوي. بیا افغانستان کښې دومره خلک نشته چې دوی دوه سره جوړ کړي.
خلیل اسلام علیکم ولایت خان، دا چې د ټاکنو د رئیس څخه مې هیله دا ده چې وایي د ټاکنو نتیجه دې په خپل ټیم باندې اعلان کړي، نه دې د ډاکټر صاحب عبدالله نه دې د ډاکټر صاحب اشرف غني خبرو ته غوږ کېږدي. موږ خپله رایه د خپل سر په بدل ورکړې ده. موږ ډېر کوچنیان او همدغه شان په کورونو مظاهر راولېدلي دي او د چا خبره خپله رایې هم ورکړې ده.
زه د کونړ ولایت نه تاسو سره خبرې کوم په هغه موضوع چې تاسو د بس لاندې نیولې ده. زما عرض دا دی وروره چې د افغانستان خلک ډېر دغه ټکې ته تږي او انتظار ولاړ دي او هلته چې اندېښنه پیدا شوې ده یو تجارتي بڼه دغه موضوع پیدا کړې ده. لټۍ چې سړېږي بلا پیولېږي پوه شي. زما عرض دا دی چې افغانستان ټوک ټوک دی د دغه 15 کاله جنګ کښې اوس هم ټوک ټوک ته متوجه دی او روان دی. خلک اندېښمن دي او اندېښنې نه دي رپه شوي. زما نظر دا دی چې دا دغه د پیلې او نتایج باید زر زر لاړ شي.
زه د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ د منګل د کلي نه خبرې کوم. د افغانستان د حکومت نه زمونږ دغه هیله ده د وروره پنجابیان راغلي دلته مونږ په عذابۍ په زور ټیکلې رانه خوري مړۍ رانه خوري په زور هم جنګو ته باسي. پاکستانیان دي، پنجابیان دي، د افغانستان حکومت د دې هیله ده چې د غمو کې د مونږ هم زور نه رسېږي وروره چی وکړو کوم طرف ته لاړ شو کډي وکړو مونږ نم لار ورکه ده د ازادي راډیو نه ډېره مننه مخې ته ښه
مطلب یم د سنگین د ولسوالۍ سره دا هیله لرم چې بادشاه خو دې دا تغو سره د سنگین ولسوالۍ کې موږ دا هیله لرو چې د عملیات کېږي موږ دا شل ورځې کې خپل د سرویو سره اقرار د حکومت سره دا هیله لرو چې دا خپل کمپین پیل کړي موږ د دې بوران خلاص کړو
زما رضا رورا دغه خیرار بتل دی وایي چې موایا رشتیا را باندې سر به مې په دار شي څوک به په دنیا کې د رشتیا او طرفدار شي بهترینه خبره دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان نه موجوده شرایط او د افغانستان قدرت او صلاحیت دا ټول ته ضرورت لري د افغانستان اردو سمبول یخ لاس ته غوږو ناسته ده هېڅ تیاره نه لري توپ نه لري ټانګ نه لري زریدار نه لري زری پوش نه لري او د پاکستان نه په بنګ باندې دا زری پوشور او دغه روان زه د کونړ د ولایت یارګل د کلي نه محمد صدیق خبرې کوي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل اوسنۍ پروګرام سره پای ته ورسید په بل پروګرام کې مو نور ټلیفوني پیغامونه خبرو تر هغه د خدای پامان.